वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده د دیوا خبری خبرونه کې درته زمينه احسان هرکلی وین تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصيلي ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خو لاول خو چې د خبرونو سر ټکو ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل حکومت پر ضد د بارني سازش د پر لپسې داغو نورستو یو ځل بیا د پاکستان فوج بناوي کړي د ملک استخباراتي ادارې شپه ورځ د سازشونو پر ضد کار کوي او د ملک پر ضد به یو سازش هم کامیاب نشي یاد دي د ورځې وړاندې هم د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې را جوړې شوې د قومي سلامتیا کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې د تیر حکومت پر ضد د بارني سازش هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی د جنوبی وزیرستان خلکوای د وسلوالو پرځ د عملیاتو کولو د پاره دوی ته د فوز لخوا د خپل کورونو پر خودلو وینا شویده حکومتي زرای د دې تصدیق وايي پر لپسې د وسلوالو بریدون ورستو د فیصله غستل شوی خو دا فیصله بیا وزندول شو او ترخته ورستو په پدید اړه د قومي مشرانو سره جرګه کوي د یوکرین چارواکو تر مخه روسی فوزونو په جنوبی بندر خار ماریوپول کې په محاصره کې غسته شوې د سټیلو په کارخانه هوایي حمله کړې بلخوا د سور صلیب عالمی ادارې ویلي د ماریوپول په حالاتو سخت فکرمند ده سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل تیر حکومت پر ضد بارني سازش ته پر لپسې داغو نورستو یو ځل بیا د پاکستان فوج بناوي کړي د ملک استخباراتي ادارې شپه ورځ د سازشونو پر ضد کار کوي او د ملک پر ضد به یو سازش هم کامیاب نشي فوزی ویان دا سرګندونی ورستو د هغې کړي چې پرون د پاکستان تحریک انصاف مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په موقع ویلی شوی چې د هغه د تیر حکومت پر ضد د بهر نه سازش شوی عمران خان وینا وه د هغه حکومت پر ضد سازش اصل کې د ملک آزادۍ او خپلواکۍ پر ضد یو ستر سازش دی او سپریم کورټ کې پکار ده د حکومت ته بهر نه د ګواښونو دراغلي لیک یا خط ډاګیزه اوریدنه وشي د عمران خان د دې سرګندونو ورستو د فوز د ویاند ادارې ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار په خپل یو بیان کې ویلي چې د ملک استخباراتي ادارې شپه ورځ د سازشونو پر ضد کار کوي او هیڅ سازش به کامیابېدو ته پرې نه ږدي فوزی ویان په خپل بیان کې دا واضح نه کړه چې هغه د کم سازش خبره کوي خو د رواني میاشتې په 14 نیټه یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په موقع د عمران خان د تیر حکومت پر ضد د بارني سازش د داغو په حق له د یو خبريال د پښتنې په جواب کې ویلی وو چې د بهر نه سره کم سازش نه دی شوی د ورځې وړاندې هم د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې جوړی شوې د قومي سلامتیا کمیټې خپل اعلامیه کې ویلي وو چې د تیر حکومت پر ضد د بارني سازش هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی خو عمران خان تور لګی چې د هغه د حکومت پر ضد د بهر نه سازش جوړ شوی وو او د غواخونو یو لیک هم ورته د امریکای نه ترلاسه شوی وو چې کله عمران خان پر ضد د بے باوري تحریک کامیاب نشو نو د دې به ډېری خرابې نتیجې وي د امریکا د بارانو چارو د وزارت ویان د عمران خان دا تورونه په سخته رد کړی وو او ویلی دی چې امریکا پاکستان کې د آئینی جمهوری او قانوني عمل ملاتړ کوي د جنوبی وزیرستان د لدا سب ډیویژن مکین او شوال سیمو خلک وای د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو د پاره دوی ته د فوز لخوا د خپل کورونو پر خودو وینا شویده حکومتي زرای تصدیق کوي او وای د پرلپسې وسلوالو بریدون ورستو د مکین مندیج او درا شماخیل او شوال سیمو خلکو ته د کورونو پر خودو وینا شوی خو دا فیصله بیا زندول شوی او د اختر ورستو با په دې اړه د قومي مشرانو سره جرګه کوي دا د جنوبی وزیرستان هغه سیمې دي چې د غلطه د پاکستان فوج په 2009 کال کې عملیات کړی وو او یا د سیمې د وسلوالو نه پاکي ګرځول شوې دي د دې تازه حالاتو په حق لا 13 ورځې پولیټیکل کمپاوند ټانکی د مسجد قبیله قومي جرګه هم شوې او د جرګې یو اغړی او د جنوبی وزیرستان سروکۍ تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی دیوته ویلي د راهنجات فوزی عملیاتو کې د سیمې خلک تر کلونو بې کوره کې دورستو بیر تخپل سیمو تستانه شوې دي او نه غواړي چې هلته بیا کورونه پریدي په دې اړه وایس اف امریکا دیوا د سیمې انتظامی او د پولیس د مشرانو سره د رابطې کوشش کړي خو څه جواب نه دی ترلاسه کړی خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه اغستو په شرط وویل په دغه سیمو کې وسلوال د ځایي خلکو نه د انساني ډال په توګه کار اخلي د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي یو اعلی پلاوی د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د سمبالولو په اړه په قرارداد باندې د بحثونو لپاره قطر ته تللی دی. وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې د دغه پلاوی مشري د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر حمیدالله اخونزاده کوي او د بارنو چارو د نگران وزیر امیر خان متکی په ګډون یو شمیر نور چارواکي هم پکې شامل دي. د ترانسپورت وزارت په وینا ټاکل شوې ده چې دغه پلاوی د قطري چارواکو سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو یا هوایي اډو کابل، کندهار، هرات، بلخ او خوست قرارداد په تکنیکی اړخونو خبري وکړي. د تیر کال په اگست میاشت کې د افغانستان نه د امریکا او د نیټو ځواکونو د وتلو او د طالبانو د واکمنېدو وروسته د دغه ملک د هوایي ډګرونو د پروازونو عمل رو شوی و، چې نږدې و میاشتو په تیرېدو سره هم اوس پورې هلته نه په عمومي توګه باندې پروازونه نه کیږي. د یوکرین چارواکو تر مخه روسي فوجونو په جنوبي بندرخار ماریوپول کې په محاصره کې اخیستل شوي د سیلو په کارخانه هوایي حمله کړې. بلخوا د سور صلیب عالمي ادارې ویلي د ماریوپول په حالاتو سخت فکرمند ده. د ماریوپول په سټیلو کارخانه په داسې وخت کې بمباري شوي چې په یوکرین کې نن اورتوډاکس عیسایانو د ایسټر خوشالیان لمانځلې او د ملک صدر ولادیمیر زیلنسکی به هم نن د امریکا خارجه سیکرټری انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن سره په کیف کې ملاقات کوي. زیلنسکی ویلي د امریکایي چارواکو د سفر په نتیجه کې یوکرین د مخصوص شیانو او مخصوص وسلې تمه لري. د امریکا چارواکو لخوا د دې سفر د خبرونو هیڅ تصدیق نه دی شوی. اخوا ریډ کراس یا آی سی آر سی وای په ماریوپول کې خلک زر تر زره د امداد ضرورت مند دي او به د سخند ضرورت دی چې په زرګونو خطي خلکو او په سونو زخمیانو ته د خارنه د وټلو محفوظه لار ورکړي شي. په کما کارخانه چې روسنن بمباري کړي د روس صدر ولادیمیر پوتین 13 هفته د سختي ګيري امر کړي وو. دغه کارخانه وسه پوری د زرګونو یوکرینی فوجیانو او عامو جنگیدونکو نه روس په اخستو کې ناکام شوه دی. اهم دا اتر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. سمینا سمه تاسو مهم خبرونه واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ویلي د دوی حکومت د بارني سازش په نتیجه کې ختم کړی شوی دی. عمران خان دا بیان په داسې حال ورکړی چې د پاکستان د قومي سلامتي کمیټي غونډه کې ویل شوې دي چې پاکستان کې د بیرونی مداخلت لوجه د عمران خان حکومت ختمولو هیڅ ثبوت نشته. خو پوز ویلي د هیواد په ضد بتري یو سازش هم کامیاب نشي. په دې اړه وروستۍ حال د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پاکستان قومي سلامتي کمیټې د مهمو غونډو کې د خبرې نه انکار چې عمران خان حکومت ختمولو کې د بهرني هیواد سازش وو. عمران خان بیا بیا وی د دوی حکومت ختمولو لپاره امریکای دا کار کړی دی. بل خوا پوز وی د پاکستان خلاف به سازش کامیابیدو ته به پریک نه دی. د پوز ویان ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار یو بیان کې ویلي دی د پاکستان استخباراتي ادارې دا صلاحیت لري د پاکستان پر ضد څه قسمه سازش ناکام کړي او د پوز کار دی ملکی سلامتی یقیني جوړولو لپاره کار وکړي. پوز دغه بیان دا سه حال راغلی دی. قومي سلامتی کمیټې غونډو پس هم عمران خان بیا بیا وی چې قومي سلامتی غونډې پس بیان د دې خبرې تصدیق کوي چې د دوی حکومت ختمولو لپاره بهرني سازش شوی دی. او امریکای صدر بایدن انتظامی یو چارواکي پاکستاني سفیر اسد مجید ته ویلي وو چې عمران خان حکومت به د بے باورۍ تحریک په نتیجه ختمیږي. خو بلخوا قومي سلامتی کمیټې دوه مهمو غونډو نه پس بلخوا جاری شوی بیان د عمران خان دریز نه مني او وای دا غوی حکومت ختمولو د لپاره هیڅ قسمه سازش نه دی شوی. مرکزی وزیر احسان اقبال هم یو خبری کانفرنس ته ویلي دی عمران خان خپل سوکې بچ کولو لپاره داسې بیانونه ورکوي.
کسی قسم کی بیرونی سازش جس کا تعلق رژیم چینج سے ہو اس کا کوئی ذکر موجود نہیں.
دوی کوئی قومی سلامتی کمیٹی غونډو کې واضح شوه دا پاکستان سفیر اسد مجید خط کې د بیرونی مداخلت څخه خبره نه و. او پوز هم د دې تصدیق کړی دی چې بارني هیواد لخوا پاکستان کې څه قسمه حکومت نه دی تبدیل شوی. خو عمران خان خپل ناکامه سیاست د پر د خشن بیانونه ورکوي. بلخوا د عمران خان پلوا او پخوانی وزیر شیخ رشید یو بیان ویلی دی چې موجوده حکومت لوجه په پاکستان کې حالات خرابیږي او هیواد د پر چا عزت کول لازم وو هغوی کردار باندې هم اوس پوښتنه پورته کیږي. بلکې امریکا باندې تورونو پس عمران خان دا هم ویلي دي خلک د اسلام آباد کې مظاهره یا ناست د پاره د ځان تیار کړي. په دې بیان سړنکار او خبریال اویس توحید ډیوا ته وایي چې په عمران خان همیشه نه دا تور وو چې اسټابلیشمنت په خوخه او مرسته یې حکومت جوړ کړی وو. اوس د غشن بیانونو له ذریعې دوی هم اسټابلیشمنت ته پیغام ورکول غواړي چې یو ځل بیا دې د دوی لاسونه سي
کې دن سے غلطی ہوئی ہے وہ اسے اس کا ازالہ کرے اسے ٹھیک کرے اور فوری انتخابات چلے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف مخاطب ہے.
اویس توحید وائی عمران خان گنی د دوی لخوا احتجاج په اسټابلیشمنت مجبور کړی چې موجوده حکومت ختم شي او زر تر زر دی بیا انتخابات وشي. د خپل حکومت ختمېدو پس عمران خان په خبر لاهور او کراچۍ کې جلسې هم کړې دي او اسلام آباد مارچ اعلان یې هم کړی دی. بلخوا کورنو چارو وزیر ایران ثناءالله وایي که عمران خان اسلام آباد ته مارچ کوي نو دوی به ورته هرکلی وایي. یا د دوی کال 2013 انتخاباتو کې ناکامۍ پر سوم عمران خان کال 2014 کې اسلام آباد کې څلورو میاشتو پورې احتجاجي ناسته کړې وه. اوس یو ځل بیا دوی د احتجاج لاره خپله کړې ده.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان غړي په یو تازه ټویټ کې ویلي د جنوبي وزیرستان په محسود علاقه کې یو ځل بیا حالات کړکېچن شوي دي او داسې ناتایید رپورټونه هم راغلي دي چې د شوال او مکین په سیمه کې خلکو ته ویلې شوي چې دغه سیمه دې خالی کی. نوموړي ویلي که د پاکستان پوځ په دغه سیمو کې فوزی عملیات کول غواړي نو پکاروا چې په دې باندې پارلیمان خبر کړی وي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال عدنان بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
سیف الرحمن چې د جنوبي وزیرستان لدې تحصیل د مندې سیمې اوسیدونکي دي وایي دوه اونۍ وړاندې د علاقې مشران د لدې سیمې د پاکستان د پوځ افسر یا سیکټر کمانډر غوښتي وو او د مشرانو سره په غونډه کې سیکټر کمانډر دوی ته ویلي په دوه اونۍ کې خپلې سیمې خالي کړي. پوځ دغلته په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو اراده لري.
ماندې چې راځین ته درا دغه علاقه چې مدو پور ته شاول پورې او ارمی ولیاي چې کوم بریګډیر د کارنل دا چې تاسو چې کوم کا کلی دا وبوس سیستم میجا مثال ته پر ولي کنه اسمان منځنه رزمک نه وغیرہ وغیرہ دا تقریبا 2 شي چې مشه دا وارننګ جری کوي کله یار د ټیمر کوي کله بل ټیمر کوي 23 تاریخ ټیمر کوي.
حکومتي سرچینې هم په خلای کوي او ویل پر لپسې وسلوالو بریدن ورسته د مکیر مندیش او دره شماخیل او شوال سیمو خلکو د کورونو پرېښولو وینا شوي. خدا پریکړه بیا زندول شوي او د اختر ورسته په دې اړه کمی مشرانو سره جرګه کوي. د تجربه وزیرستان هغه سیمې دي چې دغه د پاکستان پوز په کال 2009 کې عملیات کړي او د وسلوالو څخه پاکي ګرځول شوي دي. د دره شماخیل سیمې او صدر کی سعادت مسجد اویل دغه علاقې خلک زیاتره غریبانان دي تر اوسه وران کړی شوی کورونو امدادي پیسې هم نه دي ورکړل شوی. هغه ویل دوی په کال 2009 کې د رای نجات عملیاتو په پایله کې بې کوره شوی وو او اته کال کډوالۍ ژوند تیرول وروسته کال 2018 کې تر هغه وروسته واپس کړی شوی چې دوی ته ویل شوی د علاقې د هر قسمه امنۍ څخه پاکه کړی شوی ده. د سعادت په خبره کورونه په خپل مصرف جوړ کړي او دوی ته بیا د کورونو پرښولو په داسې حال کې ویل کیږي چې په دې سخته ګرمۍ کې دوی ته د کیمپ یا خیمو هیڅ تنظیم نه دی شوی او دې پریکړې سخت پریشان کړې دي.
او غوږ شیرې بلار چې نه تمبوشتا نه کورشتا نه چا سره پنوالې دي شته. دا کله قانون خو نه ده چې یو سړی د ورشه په یو سړی پر تلاس کا سنور خرابې لگا چې کوم مخ دا غوا کله قانون یو کومه لبا بعد وکړ ټول کومه لګې نیول دي. نور خلکو د مزګ نه پیدا شوی نه دي. غنم خو نه دي چې مزګ نه پیدا کی یو نه په هوا را درمې چې کاوتار دې نه جوړې دي په کومې لاره راځي چې پر درمې دوی ته پد نهسته.
د تازه پرمختګ په اړه تیر ورځ پولیټیکل کمپاونډ ټانکی د مسجد کبیره کمی جرګه شوه. د جرګې ایوغړی او د جربي وزیرستان سروکای تحصیل چیرمن مین شاه فیصل غازی وایس اف امریکا ډیوا ته ویل د رای نجات پوځي عملیاتو کې د سیمې خلک له کلونو کلونو بې کوره کېدو وروسته بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي او نه غواړي چې هلته بیا کورونه پرېږدي. هغه وویل جرګې ته د سیمې امنیتي ځواکونو باور ورکړی چې تر اختر پورې به د جنوبي وزیرستان په هیڅ یوه سیمه کې پوځي عملیات نه کوي او د اختر په تیرېدو سره سم به د امنیتي ځواکونو او ځایي خلکو بیا ګډه جرګه کېږي.
په د کوم جرګه وشوله چې کوم ای جی اف سی دای وسره د میش ایم ان ای کوم زمور کسان دي د شپې دا فیصله وشوله چې اپریشن نه کیږي په د پوره د خلکو خپل کورونه باندې وي پانه بده بیا میج د جرګي په غو باندې د کوم سر نوستای کوي.
په دې اړه وایس اف امریکا ډیوا د سیمې انتظامی او پولیسو مشرانو سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب ترلاسه نه کړو. په سیمه کې یو امنیتي څارواکي د نومنه اخستو په شرط وویل په دغه سیمه کې وسلوال د ځایي خلکو نه د انساني ډال په توګه کار اخلي. هغه وویل دغلته په امنیتي عسکرو برید وکړي او بیا په دې نږدې کورونو کې پټ شي ځکه د خلکو ته کورونو پرېښولو ویل شوی وو. په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی او د ملي جمهوري ګوند مشر محسن داوړ په ټویټر لیکلي چې د جنوبي وزیرستان په مسعود سیمه کې حالات یو ځل بیا ترنګلی شوی دی. د شمال او مکین په سیمو کې نا اعلان شوی عملیات راپورونه دي او د ځایي خلکو د خپل کورونو د پرښولو غوښتنه شوی. عدنان بیټنای ډیوا جنوبي وزیرستان.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ته وګورئ. د پاکستان د خزانه پخوانی او موجوده وزیرانو په یو بل د زیاتو پورونو اخستلو تورونه لګولې دي او په ټویټر یو تور بحث پیل کړی دی. وهان وای سیاسي ګوندونه د دې بنیاد خبرونو خپرولو په سر سیاسي ګټ تر لاسه کول غواړي او په نسدو کې د سوشل میډیا راتلو سره د عمل نور هم تیز شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا رادیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان په تیر حکومت کې د خزانه وزیر شوکت ترین ته د موجوده حکومت د خزانه وزیر مپتا اسماعیل په ټویټر لیکلی چې خلکو ته د دوکا نه ورکي. شوکت ترین په ټویټر لیکلی د پاکستان تحریک انصاف حکومت ټول قرض 1.8 ټریلیون روپۍ اخیسته. په دې کې 8.9 ټریلیون روپۍ د قرضو د سود په واپسې کې ورکړي او 0.4 ټریلیون روپۍ د روپۍ په قدر کې کمی لامل زیاتې شوې دي. شوکت ترین ویلي چې دا د تیر کال د دسمبر شمیرې ورکړي دي خو په جواب کې ورته د موجوده د خزانه وزیر مپتا اسماعیل ویلي د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اخیستل شو قرضونو حجم 6 ټریلیون روپۍ دی او پښتنې ترې کړي چې ولې د دسمبر میاشتې پورې شمیرې شریکې کړي. آیا دا دوکه ورکول نه دي؟ د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپل یو خبر کې لیکلي د عمران خان حکومت په 3 میاشتو کې 55 بلیون ډالر قرض اخیسته. خو د پاکستان مسلم لیگ نون په تیر حکومت کې 3 بلیون ډالر قرض اخیسته وو. مپتا اسماعیل د دې خبر تایید کړی او په ټویټر یې ورته لیکلي په بهرنیو قرضو کې اضافه شوې ده. د پېښور په هنتون د شماریاتو د سنگ مشر ډاکټر محمد اقبال دی وته ویل کله هم چې یو مل قرض واخیستو ته مجبور شي دا غي اثر بیا تر ډیره وخت پوري خو چې کله قرض واغستل شي هغه د سود سره واپس کوي او که واپس نشي نو د هغه بوج بیا په بل حکومت پریوزي.
نو تاسو دا کمپیریزن اوکې نو تاسو ته پته لګي چې د یو ګورنمنت د بل ګورنمنت د ټینور کې د ډالر اپس اینڈ ډاون سره هم
سیلونکو وایي نن سبا د سوشل میډیا په وخت خبرونه ډېر په تیزۍ سره خوریږي او په هغه کې زیات هغه خبرونه چې تایید شوي نه او د پروپاګاندا په توګه کارول کیږي. سیلونکو وایي د قرضو په سیر د صحت تعلیم او نورو مدونو کې شوي طریقېتي کارونو او په هغه د خرج په اړه هم بیلابیل شمیرې خورول کیږي چې عام ولسته د سمو او د ناسمو معلوماتو بیلول ګراني. خبريال او سیلونکو محمد داود وایي سیاسي ګوندونه اکثر له ناسم معلومات خوري او د اغینه سیاسي ګټه پورته کوي
او په دې کې سیاسي لیډران هم شامل دي. په دې کې سوشل میډیا انفلوئنسر هم شامل دي او د دې مین مقصد چې کوم دی هغه سیاسي مقاصد حاصلول او مالی فائدې پورته کول دي.
نو موږ زیاته کړه د ناسم معلوماتو خوریدل به پر اټلونکي کې ډېر لوی مسله جوړیږي او د حقایقو رونواله به ډېر کم پاتې شي خو به اکثر له مطبوعاتي ادارو د دسې شکمن خبرونو د سپیناوي د پاره ځان له سانګي جوړی کړی دي چې خبر د بلابلو سرچینو نه تایید کی او کره معلومات خوره کی. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وای مالیاتی ادارې IMF سره په دې خبره سلا ده چې د پاکستان حکومت رعایتونه ختم کړي، په کاروبارونو د بخښنې سکیم واپس کړي او د ملک اقتصاد ته وده ورکولو لپاره په کاروباري اډانه کې بدلون هم راولي. اقتصاد پوهان وای چې دغه رعایتونه ختم شي نو د تیلو بای به نور زیات شي. خو دی وای حکومت دې ته مجبور دی چې د تیلو بای سیوا کړي، خو دې سره به کاروباري او د گاډو خرچونه هم زیات شي او ګرانۍ کې به اضافه وشي. په دې موضوع د ډیور ډیو خبريال ریاض حسین د اقتصاد پوهانو سره خبرې کړي او یو رپورټ یې تیار کړی. تاسو په امر سره ګرځو.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وایي حکومت به د تیلو بای زیات کړي چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF سره بند د شپږ ارب ډالر پروګرام بحال کړي. د دې وړاندې په تیر حکومت کې د نړیوالی مالیاتی ادارې سره د پور پروګرام په دې وجه د دن ښکار شوی و چې پخوانی وزیر اعظم د شپږ میاشتو د پاره د تیلو او بجلی بای منجمد کړي. د اقتصاد ماهر وکیل رحمان وی ډیو توای مالیاتی ادارې IMF وړاندې هم دا شرطونه وو او اوس هم غواړي چې د هدف رعایتونو نه علاوه حکومت ټول رعایتونه ختم کړي. دوی وايي پاکستان وړاندې مالیاتی ادارې سره لوس کړي وو خو بیا یې رعایتونه ورکړي وو، او که حکومت دغه رعایتونه ختموي نو د تیلو په بیو کې به هم اضافه کیږي او د سر بګرانی ضرور راځي.
په یو دورو په سیوا کې دوه باندې ډیر غټ اثر پروزي نه شي، بیا کومره 50 روپیا سره نږدې چې دا فرق دی که دا مرحله وارم سیوا کوي او یو سلاتیا ته مخکې چې دنه 200 تم رسی نو د دې چې ډېر غټ اثر ورای سي پاري او شیل باندې ترانسپورټیشن چې ګران شي نو دا غي اثر به د خوراک په شیزونو باندې نور د استعمال چې کم شیزونه نه دې ټولو باندې پریوزي ډګرانی باندې راځي شي.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وای مالیاتی اداره IMF وړي چې پتیلو رعایتونه ختم کړو او زه د هوی سره متفق يم ځکه چې مونږ پتیلو نور رعایتونه نشو زغملې او وړو چې داري ایتونه راکم کړو. امریکایي د اقتصادي خبرونو اداره بلومبرګ په خپل یو ریپورت کې وایي د اقتصادي ستونزو له امله په پاکستان کې د بجلی پیداوار کم شوی او پاکستان نشي کولای چې د توانایي د کمی له وجې د بجلی پیداواري ادارې فعال وساتي. بلومبرګ وایي په تیرو 9 میاشتو کې د پاکستان د توانایي خرڅونه یو په دوه زیات شوی او 15 ارب ډالر ته رسیدلی. سړنې وایي د پاکستان د درآمداتو 60% برخه په توانایي مشتمل ده او په نړیوال مارکیټ کې د تیلو زیاتې بیې په تجارتي خساره اثر پر باسي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي حکومت مجبور دی چې د تیلو بیې زیاتې کړي او د پاکستان اقتصاد د تاوان څخه بچ وساتي.
زمون کرنٹ اکاؤنٹ خساره 13-14 ارب ډالر تر رسیدلی ده. بیرونی قرضو ری پیمنٹ سم کولی ریزرو سی دی نو سٹیٹ بینک سره هغه 11 ارب ډالر نه راخته شوی دی او کدی کی 3-4 ارب ډالر موږ نور پیمنٹ سو کو نو هغه به تقریبا د 6 ارب ډالر 7 ارب ډالر پاتې شي نو دا د یو میاشتې د زمونږ امپورټس برابر هم نه دی.
اقتصادي پوهان وایي دا وخت د پاکستان اقتصاد سخت ستونزو سره مخ دی او د تیر حکومت لخوا په بجلی او تیلو ورکړې شوی رعایتونه لوجه راتلونکي جون پوري حکومت ته د 300 تر 300 ارب روپے پوري د نقصان اندېښنه ده. په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو مطابق په پاکستان کې د تیلو مارکیټ نرخ 122 روپے لیټر جوړیږي او سیړنې وایي سیلز ټیکس او پېټرولیم لیوی د دې نه علاوه دي. اقتصادي پوهان وایي حکومت 20 روپے په یو لیټر د خزانه نه ادا کوي چې له امله یې په ملکی خزانه بوج زیاتیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
منور دین کوبوس اف امریکا دیوا تاوجی په شمالي وزیرستان کې د پولیو د لومړی پیښې د راپور کې دوهسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سباله یعنی د ګل پورس د پولیو د مخنیوي ټاسک فورس هنګامي غونډه رابلل ده. پاکستان کې د پولیو د مخنیوي د قانوني مرکز رابطه کار ډاکټر شهزاد بیگ دیوا تاویلی په دا غونډه کې به د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو ډیپټی کمشنرانو په ګډون دا 15 ضلعو ډیپټی کمشنران هم ګډون کوي کمی چې د پولیو د خطرو سره مخ دي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین پر رپورټ واوري.
وزیر اعظم شاباش شریف د اړوند چارواکو څخه د پولیو د پیخي د علتونو په اړه رپورټ غوښتلې او ورسره د هیواد دننه د پولیو د ختمون لپاره د یوې تګلارې جوړولو امر هم کړی دی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې شاباش شریف سبالا د ګل پرز د پولیو د مخنیوي قومي ټاسک فورس غونډه هم رابللې ده. ښکاره دی چې 13 ورځې د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د هیواد دننه 15 میاشتې پس د پولیو لومړی پیخه رپورٹ شوی دا. د پولیو د مخنیوي مرکز په رپورٹ کې د شمالي وزیرستان د میرلی په ایسوړی سیمه کې د 15 میاشتنی ماشوم محمد صالح په بدن کې د پولیو وایرس تایید شوی دی. رپورٹ کې ویلي شوی متاثره ماشوم ته د پولیو ضد ساسکي او نورې ټیکې نوې شوی چې لکه بلې د هغه سلور واړه اندامونه شل شوی دی. پاکستان کې د پولیو د انسداد د مرکزی قامی ادارې مشر ډاکټر شاهزاد وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي لتیرو 15 میاشتو راهیسې په پاکستان کې د پولیو کومه پیخه نه و رامینځته شوی، خو وای چې کله د شمالي وزیرستان د چاپیریال نمونې اغستلې نو په هغه کې د پولیو وایرس موجود وو.
جو 25 ویری ہائی رسک ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر ہیں اور جس میں کہ ساؤتھ کے پی کے بھی ڈپٹی کمشنر شامل ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی ہم سب کے ساتھ جس میں وہ ان کو یہ واضح ہدایات دیں گے.
ہغه وای وزیر اعظم شاباش شریف سبالا د هغه 25 ضلعو د ڈپٹی کمشنرانو غونډه را بللې چې د پولیو خطر پکې موجود دی او په دغه کې د جنوبی خیبر پختونخوا ڈپٹی کمشنران هم شامل دي. د هغه سره په غونډه کې وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي په چارو خبرې اترې کوي. اخوا د صحت مرکزی وزیر قادر پټیل هم د پولیو دغه پیښې په اړه یو ویډیو پیغام کې ویلي د پولیو نوې کیس راتل د پاکستان او بیا د ټوله نړۍ لپاره د فکر وړ خبره ده، خو وای هڅه کوي چې نور ماشومان دغه وایرس څخه محفوظ وساتي. د کال 2022 نه تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې د پولیو 3 کیسونه رپورټ شوي دي. کال 2020 کې د خیبر پختونخوا څخه د پولیو 2 کیسونه رپورټ شوي وو او تیر کال د خیبر پختونخوا څخه د پولیو کوم پیخه مخته نه و راغلي. د پاکستان نه تیر کال 2021 کې په 20 جنوري اخیری پولیو کیس د بلوچستان د قلعه عبدالله څخه رپورټ شوي وو. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه دي چرته چې لا هم د پولیو وایرس شته او ماشومان دغه وایرس د لاسه د ټول عمر د مازورتیا ښکار کېدو په خطر کې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د اپریل میاشتې اخیری هفته په ګرد نړۍ کې د ایمونایزیشن د هفتې په توګه باندې منځلې کیږي چې مقصد یې په اولس کې د ویکسینو په اړه باندې بیداری پیدا کول دي. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وای پاکستان په هغه لسو ملکونو کې یو دی چرته چې په دریو کې دوه ماشومانو ته د ویکسینو پوره خوراک نه ورکول کیږي. د ډیو رادیو خبریال شاین شاه په دې موضوع نور تفصیل په خپل رپورت وړاندې کوي.
په ټوله نړۍ کې د اپریل میاشت اخیره ونه قوت مدافعت یا ایمونایزیشن ونه منځل کیږي چې مقصد یې د هر عمر خلک د ویکسین د لارې د یو شمېر ناروغیو نه بچو ساتي. د نړیوالې صحت ادارې ډبلیو ایچ او مطابق سږ کال د دغه موضوع لوی ژوند د ټولو لپاره ایښودل شوی ده چې څنګه ویکسین د خلکو لپاره فایده مند دي. خو بیا هم د نړیوالې صحت ادارې شمېرو مطابق هر کال په ټوله نړۍ کې 40 میلیونه ماشومان د بنیادی ضروري ټیکو څخه محرومه پاتې کیږي. د نړیوالې صحت ادارې مطابق پاکستان هغه لس هیوادونو نه یو دی چرته چې په هر دریو کې یو ماشوم د حفاظتي ټیکو نه محروم پاتې کیږي. د خیبر پختونخوا د ټیکو څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر مشتاق پریده وای زیاتره خلک د بنیادی ضروري ټیکو د اهمیت څخه ناخبره دي. دوی به په دغه ونه کې کلی په کلی خلکو ته آگاهي پیغامونه ورکوي.
نو زمونږ چې کوم اسینشل ایمونایزیشن دی روټین ایمونایزیشن دی نو هغه په گراف کې بیا په کوریجز کې بیا انکریز روان دی لکه اضافه روانه ده اوس فوکس په دې باندې زیات شو هغه کووډ هم ان شاء الله اوس کنټرول کې روان شو هغه هم کوریجز پکې اوشول خلک پوه شول ډیرو خلکو ته ټیکې ولګېدې نو اوس بیا روټین ایمونایزیشن هم ان شاء الله په فل سپیډ باندې په خیبر پختونخوا کې ان شاء الله بیا روان دی او تقریبا 80% داسې 80+ کوریجز مونږ په خیبر پختونخوا کې د ټولو ټیکو لکه انټیلیجنس چې وته مونږ دا کوریجز روان دي.
د پاکستان نېشنل ډیموګرافیک 2000 سروې رپورت تر مخه پاکستان کې د یو کال نه کم عمر هر زر ماشومانو کې شپږ 50 په لومبي کال کې مري. بلخوا د پاکستان پیډریوټیک اسوسییشن سروې رپورت تر مخه هر کال پاکستان کې 2 لک د 50 کالو نه کم عمر ماشومان د لسو موزي مرزونو له وجې مري یا د مازورتیا ښکار کیږي. د پاکستان د ماشومانو د سیاست اتحادیه جنرال سیکرټر ډاکټر باورشاه په دې حق له ویوي دی وتوای هر کال 2 نه تر 3 میلیون ماشومان یوازې د ټیکو لګولو د وجې مرګ نه بچ پاتې کیږي. کچره پاکستان کې ماشومان ته د ټیکو کچه سیواشي نو دمړینې کچه به هم راکم شي.
کومو ملکونو کې چې ویکسین پوره 100% لګي مالته تقریبا دا بيماريان ټول ختم شوي دي. زمونږ وسوم کافی ځینې کې د مختلفو جهاز په بنا باندې ویکسین 100% نه دي نو تاسو په دې دا بيماريان روان دي. لکه یو مثال هم د پولیو ورکو چې دا تقریبا ټول دنیا کې هو ختم دی هو وسوم پاکستان او افغانستان کې داشته چاغه مختلف وجوهات دي دخل کو بزین کی بازی خبره بازی ایریا داسې مسئلے خو هغه چې څومره وز دا ویکسین زیات شو دا غي نو هغه تقریبا په ختمه دوه باندې شو.
د صحت په هنوای د غټیکې د ماشوم پیدایش نه تر 15 میاشتو پورې پوره کیږي. کوم چې د ماشومان قوت مدافعیت سیوا کوي او د پولیو ټی بی نمونیا شری زړې او نور بیلابیل بیماریو څخه بچ ساتي. شاهین فریدی وی او ای ډیوا پېښور.
کو دا د وایس اف امریکا دیو ده. د اوکرين صدر ولادیمیر زولنسکی ویلی د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن به د خالی پورز د سره ملاقات کوي. خو وایس اف امریکا وای د امریکا خارجه وزارت او وایټ هاوس په دې خبر د تبصرې نه ډډه کړې ده. د اوکرين په اړه ورسته حال د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی په خپل رپورت کې وړاندې کړی.
په پلانټ باندې د قبضې د ډېر کوشش وروسته تیرونه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ودانې د ګیر چاپیره د کلک ګیري اچولو امر کړی وو. د سټیلو په دې فیکټری تر دې دمه د زرګونو عادي خلکو او د اوکرینی جنگیالو قبضه ده. د سور صلیب نړیوال ادارې د اتوار پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په ماریوپول کې صورتحال د تشویش وړ دی او دغه د خلک چټکو مرستو ته اړتیا لري. په خبر پانه کې ویل شوې دي چې د ازوستل د پلانټ د علاقې په ګډون د خار نه د سونو جوبل کسانو او زرګونو عادي خلکو په خپل مرسته د وتلو لپاره په سمدستي توګه بغیر د سخندانو بشري لار ورکول پکار دي. د روس لخوا د تازه عملیات په داسې وخت کې پیل شوې چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیر ورځ خبريالان ته ویلي وو چې کېدلی شي د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن او خارجه وزیر انټونی بلینکن د سره د ملاقات لپاره ورشي. د زلنسکی په خبره د فروری په میاشت کې د روس د خوا په اوکران له یرقل روسو به د امریکا د حکومتي چارواکو سیمې ته د لومړی رسمي سفر وی. د امریکا د بارونو چارو د وزارت یو بیان د امریکا غږ ته ویلي چې دوی په دې اړه لا تبصره کولو ډډه کوي. همداراز پینټاګان هم امریکا غږ ته د دې معلوماتو پخلی نه دی کړی او سپینې باندې هم په دې اړه له سویلو ډډه کړې ده. برتانوي چارواکو د شنبه پورز ویلي وو چې روسي توزیانو په ختیځ محاذ د نوې برید اعلانولو باوجود د پام وړ ځمکه نه ده ترلاسه کړې. اوکرين وایي روسي ځواکونو له محاصره شوي بندري خار ماریوپول څخه د ملکي وګړو د بستلو په هڅو کې خندان راولاړ کړی دی. د ماریوپول خار چارواکي پیټرو انډریو شینکو په ټلګرام کې ویلي چې انخلا شنډه کړل شوې ده. هغه زیاته کړه چې شاوخوا 200 کسان د حکومت لخوا ټاکل شوي د انخلاب په مقام راټول شوي وو مګر روسي ځواکونو دوی منتشر کړل. د ماریوپول کنټرول تر لاسه کول به اوکرانیان له یو مهم بندر څخه به برخې کړي او روس ته به ځمکنۍ لارې یا دهلیز په لاس ورشي. د اوکران چارواکو ویلي روس د شنبه پورز د بحیره اسود په بندري خار اوډیسا لک تر لګه شپږ کروز توغندي گزار کړي چې له عمله یې لک تر لګه شپږ کسان مړه شوي دي. د روس د دفاع وزارت ویلي د دوی پوځیانو په اوډیسا کې پر یو ډیپو توغندو برید کړی چې پکې د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا اوکراینی پوځیانو ته استول شوي وسله پرته وه. د اوکراین چارواکو د شنبه پر ورځ وویل چې په اوکراین کې یو شمېر روسي پوځیان وژل شوي. په اني حال کې د اوکراین ولسمشر زلنسکي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لیدنې غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړې ده. زلنسکي د شنبه پر ورځ د کایف یو خبری کانفرنس کې وویل چې د فکر کوي چې چا دا جګړه پیل کړي هغه به یې پای ته رسوي. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون لپاره هغه د پوتین سره د لیدو جره نه لري. د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د روس او اوکراین چارواکو پر لپسې یو بل سره لیدلې دي. خو دواړه ډلې په یو بل د خوندو کې د شوي شمنو د سرغړونو تورونه لګوي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورټ په لور. په فرانس کې صدارتي انتخابات روان دي چې پکې د موجوده صدر ایمانوئل میکرون او د محافظه کاري سیاسي مشر مارین لی پن ترمنځ سخت مقابله ده. رپورټونه وایي داسې ښکاري چې صدر میکرون به یو ځل بیا په دې انتخاباتو کې بریالی شي او د راتلونکي 15 کالو لپاره به د فرانس صدر جوړ شي. د فرانس د انتخاباتو په اړه تازه تفصیل د ډیو رادیو همکار مختار خلیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په فرانس کې د موجوده صدر ایمانوئل میکرون او د خی اړخ د سیاستدان مارین لی پن ترمنځ د صدارتي انتخابونو په دویمه مرحله کې مقابله شروع شوې ده. صدر ایمانوئل په دویم ځل د 15 کالو لپاره د منتخب کېدو په لړ کې په مضبوط حیثیت کې دی، خو د خپل حریف لی پن نه د مقابله ګټلو لپاره دی د هغه ووټرانو اجتمن دی څوک چې ووټ اچولو لپاره د کورونو نه د نراوتو فیصله کولی شي. پروانو انتخابونو کې د میکرون کامیابی د یورپ د مستقبل د لارې په ټاکلو او په اوکراین کې د جنگ بندولو د پاره د غربي ملکونو په کوششونو او ګډمیا د اغیزمن اثرات غرزولې شي. د دې انتخابونو ګټلو سره به میکرون په شلو کالو کې لومبه فرانسیسی صدر وي چې دویم ځل به منتخب شوی وي. په تیر ورځو کې چې د فرانس د صدارتي انتخابونو په باره کې د رائے خیال معلومولو څومره ووټونه شوي دي، د هغې نه معلومیږي چې موجوده صدر ایمانوئل میکرون په خپل مخالف لی پن شپږ نه تر 15% نسبت سره بر را روان دی. د تجزیاتي ووټونو نه دا پیشنګوي هم شوې ده چې یو ډیر لوی شمیر ووټران به یا خو خپل ووټونه بغیر د چا امیدوار د نامې لیکلو اچي او یا به اړو اچي نه. د دوارو امیدوارانو کوشش دی چې د انتخابونو په لومبه مرحله کې د ګس اڑخ د ناکام امیدوار او یا لکه ووټران ځان ترامات کی. پولینګ سټیشنونه سهار 8 بجو نه پرانستې شوې دي او د ماخام تر 9 بجو پورې به پرانستې وي. البته په لویو خارونو کې به پولینګ سټیشنونو کې تر 8 بجو پورې ووټونه اچولې کېدي شي. د اپریل په 10 تاریخ چې د ووټونو په لومبه مرحله کې کم ووټرانو د ګس اڑخ امیدوارانو تخپل ووټونه اچولې دي، دغه ووټرانو لپاره د دویمه مرحله کې د لیپن او د میکرون ترمنځ یو تن غوړه کول ډیره ګرانه ده، ځکه چې دوی لیپن یو قوم پرس مشر ګڼي. هر کله چې موجوده صدر میکرون په لومبي دور کې د خیر خلکو سره د نږدې تعلق لرلو په وجه نه خوښي، د ووټونو نتیجه د ګس اڑخ د دې ووټرانو په فیصله اړه لري چې دوی په صدر میکرون او لیپن کې کم یو امیدوار پسیږي. د فرانس په صدارتي انتخابونو کې د مارین لی پن کامیابی به په اوکراین د روس د حمله پر وړاندې کې د یورپ په سلامتیا ډیر لوی اثرات غورځي، ځکه چې د مارین لی پن د روس په باب له دریز د یورپ د زیاتره مشرانو د دریز په مخالفت کې دی. مارین لی پن د رواني میاشتې په سر کې اخباروالو ته ویلي وو کله هم چې د روس او د اوکراین جنگ ختم شي نو زه به د نیټو او د روس ترمنځ د روغې جوړې په خبره زور ورکوم. اگر که لی پن په اوکراین د روس حمله غندلې ده، خزانی په پوتین ډیره ملامت نه وایي. لنکاستر یونیورسيټي کې د فرانس سیاسي تجزیانګار ریناولد فوکارت وایي د مارین لی پن کامیابی به د روس خلاف د غربي ملکونو اتحاد ډیر کمزورې کړي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوا ده. په افغانستان کې په وروستیو کې بمی چاودنو یو ځل بیا په دغه هیواد کې حالات کړکیچن کړی دي، چرته چې د سومیاشتو راسي څه قراری لیدل شوی و. په نړیوالو مطبوعاتو کې داسې اندېښنې ښودل شوی دي چې ګنې طالبان به په افغانستان کې د بدمنۍ قابو کولو کې پاتې راشي. په افغانستان کې داعش خراسان نومې وسله والې ډلې په وروستیو کې د شوی یوې بمی چاودنې پړه په غاړه اخیستې ده. په افغانستان کې د جمعې په ورځ طالب چارواکو ویلي دوی په دغه چاودنه کې ککړ د داعش خراسان ډلې یو مهم کمانډر نیولی دی. نړیوال مطبوعات په افغانستان کې روانې بدامنۍ ته څنګه ګوري؟ د ډیور رادیو همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د تازه ترهګر حملو په موضوع د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د اخبار د زنانه خبريالي د پاميلا کانسټیبل یو معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د شر فساد د زیاتې دوله سوابا افغان طالبانو په دولت اسلامیه د گزار کولو نیت کړي ده. پامیلا کانسټیبل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په ګرد افغانستان کې تیر سلور ورځو کې ترهګر حملو د سومیاشتو راسي قلار افغانستان یو ځل بیا غیر محکم کړی دی، او اوس دا خطر پیدا شوی دی چې افغان طالبان به امن او قلاری ساتلو کې ناکام شي. د دولت اسلامي خراسان څنګه په دې حملو کې د یو حملې ذمہواری قبول کړی دا کوم چې دوی مزار شریف کې د شیعاګانو په یو جمعات کړی دا او پکې یو دیرش کسان وجلی او د شپیتون زیاتې جوبل کړی دي. افغان طالبانو د جمعې په ورځ د دولت اسلامي د یو مقامی مشر د نیو اعلان کړی دی څوک چې د شیعاګانو په جمعات د حملې منسوبه ساز یادېږي. خو د نیو نه یو څو ګنټې وروسته په قندوز کې د سنیانو په یو جمعات کې یو بم خلاص کړی شو چې پکې دیرش منځګزاري او جلیشول. همدغه وخت په کابل کې یو بازار کې ځمکه کې خخ بم خلاص کړی شو. په کابل کې د تعلیمي ماهر او د سیاسي تجزیه نگار فیض زلند وینا ده چې دا حمله افغانستان کې د عدم تحفظ د فضا د جوړېدو سبب جوړېدې شي، او دین دا معلومیږي چې واکمن افغان طالبان هم د دې حملو مخنیوي نشي کولای. مضمون لیکي چې تر اوسه پورې شوو حملو کې زیاتره شیا فرقه هدف کړی شوې ده. دولت اسلامیه شیاګان منکرین تصور کوي، او دوی په تیرو اوو کلونو کې د شیاګانو په سیمه کې په سکولونو، اسپیتالونو، جمعاتونو او په نورو ځایونو حمله کړې دي. افغان طالبان هم په کال 1990 کې خپل لومبي دورې حکومت کې شیاګان ډېر تزنولې دي. خود افغان طالبانو موجوده واکمن ګوند د شیاګانو د تحفظ اعلان کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دولت اسلامي د حملو خلاف د شیعاګانو په دشتي برچی سیمه کې ډېری مظاهرې شوې دي. مظاهرو کې شامل شمایله توانا نومي یوې زنانا واشنگتن پوسټ ته ویلي دي چې واکمن طالبان زموږ حفاظت ولې نه کوي. خو پامیلا کانسټیبل خپل مضمون کې لیکي چې د جمعې په ورځ قندوز کې د سنیانو په جمعات د بمی حملو نخکاری داسي چې د دې حملو د ذمہوارو خلکو مقصد د ویرې ترهې په خورولو د افغان طالبانو حکمرانی رنگ ګولډي. واشنگتن کې د دانشورانو په ویلسن انټرنیشنل سنټر کې د سیمي په حالاتو پوي دانشور مايكل کوګلمن وایي چې د هر څه بالا دا خبره یقیني ده چې دولت اسلامي خراسان او طالبان خپلو کې د یو بل سخت غلیمان دي. دولت اسلامي غواړي چې طالبان دنیا تخکاره کړي چې دوی د افغان اولس حفاظت نشي کولای. دوی د افغان طالبانو د دې داوی د غلط ثابتولو پوښتنه نیت کړي دي چې دوی ګني افغانستان کې امن قائم کړي دي. مايكل کوګلمن دا هم ویلي دي چې دولت اسلامیه د نېټو د هوایی حملو له طرفه بیغمه شوې دي، او بل طرف ته افغان اقتصاد په تیندکونو دی. دې حالاتو نه دوی دا فائده پورته کوي چې د افغان طالبانو واکمنی بې تولې کی. اخبار لیکي چې د طالبانو د حکومت ستر ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې تازه ترهګر حمله د اغو خلکو کار دی چې افغان اولسیا یا معاشري سره هیڅ تعلق نشته. د ویلي دي چې د دې حملو مجرمان به ډیر زر اونیولې شي او عبرتناکې صداګانې به ورکولې شي. پا پامیلا کانسټیبل د خپل مضمون په اخر کې لندن کې د افغان د اهم مطالعو د ادارې د ډایریکټر د داوود مرادیان دا بیان نقل کړی دی چې طالبان دنیا ته ځانونه خطر هغه ښکارا کول غواړي څوک چې بدو تر هغه سره په جنگ دی. یو لحاظ سره دا حمله د افغان طالبانو په حق کې دی. داوود مرادیان وایي د افغان طالبانو قوت په خې حکمرانۍ اړه نه لري ځکه چې بهتره حکمرانۍ د دوی د وس کار نه دی. دوی دنیا ته دا وایي چې مونږ خطر هغریو او که تاسو غواړئ چې مونږ دی بدو تر هغه سره جنگ وکړو نو بیا به تاسو مونږ تسلیموي او زمونږ ملاتړ وکوي.
درمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وره د تورخم په پوله ګانش مر هغه افغانان ریسار شوی دي څوک چې شناختی کارت یا تذکره لري خو ویزه او پاسپورت نه لري او ځکه ورله پاکستان د خپل نوې انډیویډوال والنټری اګریمنت پالیسي د لاندې د واپسو اجازه نه ورکوي. دا چې دغه افغانان په تورخم کې د سقس م مشکلات سره مخ دي د ډیو خبريال ابراهيم شنواري ورسره خبري اترې کړې دي. رازی چې په دې رپورت کې تفصیل واورو.
د پاکستان د اړه په افغانانو د ویزې نه بغیر خپل وطن ته واپس تلو باندې بندیز لګولو لوجه دا مهال د سلګونو پښمیره کې بغیر د ویزې افغانان ته تورخم په پوله ریسار شوی. څوک چې خواهشمنه دي چې د وړو په احتر نه وړاندې خپل کورونه ته لاړ شي. د روانې میاشتې په اوله کې پاکستان اعلان کړی وو چې په افغان نېشنل کارت یا تذکره به افغانانو ته د پولي دواړو اړخونو ته د تور راتلو اجازه نشي ورکولای او په تورخم ریسار شوی د افغانان یې چې چونکی هغوی خپل وطن ته واپس وسل غواړي نو هغوی له دې د تلو اجازه زور کړی شي.
نن خالد خان دې خبر نه راغلم او د ننګرهار بیٹکول سوالي اوسیدونکو ما نن تقریبا شپږم او مورز د پراتی ری بارډر کې د دوړ حکومت نن دا هیلر چې موږ ته ګرفلاس کې مونږ راځو خپل کورونته مشکلاتونه لرو نو ولا کې ما هم روټه درک لګی نه د پښلمې درک لګی په دا خړ خور د دې د بيته ژوند سره مخ یو اول د بچان مال حال ژوندګي مل ته پورې وړه مونږ دلته یې ساري نحله لارو چې موږ د لار خلاص کی ام خپل کورون ته لاړ شو
او راغلی مریضو مدل ته دواله او چې دوا موکړه وسم بدیږي کې نه پری دي تذکره را سره د ډمره مشکلات دي. یوازې ما ته نه چې دی ټول افغانان ته مشکلات دي پراته یو دلته په دې زما کې باندې روزه ما ته هغه شانتي ډوډۍ هغه شانتي پښله مې هغه شانتي نشته موږ د دې ټولو نه دا غوړو چې موږ د لار کولا وکیو موږ لاړ شو.
اور زمانو مشر محمد د ننګرهار ولایت او د خوی ولسوالۍ ما زه راغلم غریبۍ تر راغلم په پیښور کې کار کولو د خختو کار مې کولو خخت مې اچولې اوس ال د زمری شل ما زما د ګردو تکلیف دی د ګردو تکلیف مې د دې روزه کې خو بیخي په بوزه کې مې درد براتو خو په دې روزه کې مې بیخي پازابای نو دا د ګردو د وجه نه بس سپه کار مې کړو سم کور ته ولې کړی او سمه د دوی په واغه سره اوس راغلی اوس مې دغه د 15 ورځ او چې کوم پیسې مې څه کور ته ولېګلې او څه چې کوم پیسې وي هغه مې دلته وخوړلې دلته د دوی درې ورځې چې بس همدار ته وي چې نن د تذکرو د پاره د غیر خلاصيږي او سبا خلاصيږي نن خلاصيږي او سبا خلاصيږي او مازیګر خلاصيږي او څلور بجې خلاصيږي او دوه بجې خلاصيږي نو اخر دی افغانانو باندې د کیسا د خپل وطن تر رواني کچې ته دی وطن تر اوختره نه پرې خوصله خو بیا مزایو خبره خپل وطن تر رواني په خپل وطن د منګه وسله پرې دی.
ابراهيم شنواري وایس اف امریکا ډیوا خیبر. کو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په افغانستان او پاکستان کې مشت مذهبي سکالران وای افغانستان کې د منځنۍ درجه خزینه د کونکو په تعلیم د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز هیڅ شری او قانوني حیثیت نه لري او د سره د طالبانو حکومت جنکې د خپل شری او اساسي حق نه محروم کړی دي. افغان طالبان وای چې د منځنۍ درجه د جنکو د پاره سکولونه د شری ستونزو لومله تړلې او وای دوی په یو داسې طرحه باندې کار کوي چې د اسلامي قانون او شریعت سره سم وي او دا غي د لاندې بیا د جنکو سکولونه پرانیزي. د ډیو رادیو خبريال عبدالرزاق په دې موضوع نور تفصيل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د جنکو منځنۍ درجه سکولونه د مارچ په 13 نیټه د طالبانو واکمن کې دروستو پړومبزل د خلاصې 200 غنټې پس د طالبانو په امر بیا وتړل شول. طالبان وای دوی وخت اړتیا لري چې د اسلامي قانون او شریعت لمخه د دوی لپاره یو ترخه جوړ کړي. خو په افغانستان کې میش دینی سکالر او د پوهنتون استاد فضل الهادی وزین وایس اپ امریکا دی ونیوستوي د افغانستان په سکولونو کې مخلوط نظام تعلیم نشته. د جنکو لباس د شریعت او کلتور سره سمون خوري او په نصاب کې د لواندې نه شری علوم شامل دي. دی وای په داسې حال کې د طالبانو له خوا د جنکو په تعلیم بندیز لګول هیڅ شری او قانوني جواز نه لري.
دا پریکړه دغه تصمیم چې په شرعي لحاظ باندې دوه شی تر کړی او دا د چې د فرض چلو کفایت یا فرض عین ده دغه مخنیوي کیږي چې هیڅ حکومت هیڅ شخص هیڅ کس دغه حق نه لري چې الله بندگان د فرض ادا نه منکی. یو خبره دوم دا ده چې دا تعلیم یو حق دی، یو بنیادی حق دی چې دغه د حق سلبول او دغه حق نه منکول دا هم یو حرام کار دی، ناجایز کار دی.
هغه زیاته کړه د افغانستان په ګډون د پاکستان هغه علما چې په طالبانو فکری او علمی اثر لري باید په اسلامي امارت فشار واچي چې د منځنۍ درجه خزینه زده کوونکو لپاره تعلیمي ادارې زر تر زره پرانیزي.
خصوصا هغه علما چې طالبانو باندې نو فکری مرجعیت لري او تاثیر لري، اثر لري، نفوذ لري، هغه ته د فقط طالبان سره پدې کې په جدي توګه خبر ورکړي او ته وایي چې تاسو دا کارونه کې مونږ یعنی خپل حمایت تاسو نه پدې کې بیرته اخلو او دوی کې وفتونه جوړوي چې اعلامیه خبري چې کنفرانسونه کوي چې طالبان حکومت سره دوی خبره وکړي تر څو دغه به اساس په بنیاد فیصله دوی بیرته واخلي.
د پاکستان د کراچي دارالعلوم مشر مفتي تقي عثماني په افغانستان کې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده څخه د یو خط دلارې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم لپاره د خونزو پرانستلو غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا طیب قریشی وایس اپ امریکا دی ونیوستوي افغان طالبانو د پاکستان په دینی مدرسو کې سبقونه ویلي. دی وای په دې حق لا د پاکستانی علماو د طالبانو سره ناسته مثبت نتیجې مخته راوړلې شي.
که حالات سازگار وي نو د علماو وفد به بالکل دي دا خبره به هغوی ته لږ په مخامخه هایلایت کړي چې یاره په دې کې دنیا ته څه تاثر دي لګیا دی، یعنی هغوی اسلام پورې دا خبره تړي چې دوی رالل او اول کار دا وشو چې په جینکو یې پابندي ولګوله.
د 13 اگست په 15 په واک کې د راتلو وروسته افغان طالبانو د هلکانو او تر شپږم ټولګي پورې د جنکو سکولونه خلاص کړي وو. خود شپږم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته سکولونو ته د ورتلو اجازه نه و ورکړي. د ماشومانو د خیر خیګړې نړیوال تنظیم سیو دی چلډرن 13 اگست په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د منځنۍ درجه خزینه زده کوونکو لپاره د سکولونو د تړل کېدو له وجې 80% زده کوونکي د زده کړو څخه محروم شوي دي. ادارې ویلي چې د افغانستان په 11 لک جنکو کې اوس 8.5 لک جنکۍ د سکولونو څخه بهر دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی ون نیوز پیښور.
ارمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیبا ده. په نن ورځ د ډیو رادیو همکار سردار علي ټکر صاحب زفاره د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورت وړاندې کوي. راځي چې واورو سردار علي ټکر صاحب نن د کوم یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورت تیار کړي.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د شاعر نوم د خاغلی رحمت الله درد. فرمان مسافر سے پخپل کتاب د پختو ادب زلن دستوری کې د خاغلی رحمت الله درد په حوالہ داسې لیکي. وی چې خاغلی رحمت الله درد سے پکال 1934 عیسوی کې د دسمبر د میاشتې په 14 تاریخ د بنو ضلع په لکی مروت تحصیل کې په مستخیل نمکلی کې چې وړو کې شنکل دی د نظام خان کرا زکی دلو پقام مروت دی. ابتدائی تعلیم ترلسم جماعت پورے پلکی سکول کی حاصل کرے دی. دولسم جماعت دبنو کالج نا پاس کرے دی. د بی اے ڈگری د ڈے خان کالج نا اخستے وا او د بی ایڈ د پارا پیخور یونیورسٹی تا تلو او هم لدغه درسګاه نه په اردو ادبیاتو کې ایم اے هم کړی دا چې په امتیازي نمبرو یې پاس کړی دا. درد صاحب هم لکه د ځینو پښتنو شاعرانو ابتدایي شاعري په اردو کې کړی دا. نصر هم په ډیر ښه ډول لیکي، خو په شاعرۍ کې غزل ډیر خوښ دی. او لکه چې په خپل د غزل په اقلا وایي چې غزل یا خو لیکل په کار دی او یا بیخي لیکل په کار نه دی. ما غزل شوقی لیکل دی، د شهرت د پاره یا په مشاعرو کې اوریدلو د پاره مې نه دی لیکلې. خپل داخلی جذبات او احساسات میں په غزل کې ذکر دي. کلام مې رومانی دی او مقصدیت داسې چې کلام مې سطحي یا پس مقصد یا سیاسی نظریات نه لري. یو اخلاقی سطح په هر میدان کې پکار ده، او رومان کې هم د اخلاق یو سطح پکار ده. زه د رقیب نه هم ګیله نه کوم، د رقیب بدرد او د محبوبې بې وفایی هم نه یادو. درد صاحب د غزل په کلاسیکي شاعرانو کې رحمان بابا، علی خان، طاهر کلاچوی، حمزه شینواری او قلندر مومند صاحب په زړه پورې هسته ګڼي او ډیر پرې مین دی. درد صاحب د اوسنی دور په هغه نومړو شاعرانو کې دی چا چې ځان د پښتو ادب خدمت ته وقف کړی دی. د پښتو جدید شاعرۍ کې د ښه او معیاري غزل له کبله د پښتو د صف اول په شاعرانو کې یو منفرد حیثیت لري. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. یا زما په عشق رنگ شا، یا زما په عشق رنگ شا، یا میزان غوندې حسین کا، او ته زما د سترګو تور شا، ما د غاړې لونګین کا. بیروخی او بیلوزی خو د حسینو یو ادا ده، بیروخی او بیلوزی خو د حسینو یو ادا ده. یا لنین تو بگار شا، او یا زلور ته سنگین کا. او نن زمانہ ای وایزا سو د مینې پسې وره، نن زمانہ ای وایزا سو د مینې پسې وره. ستا منطق او فلسفه خو هس زرد سړی شین کا، او د اسود کانک دردا، د اسود کانک دردا، په حرم کې خکل اخکاری داغ د زړه په منس کې خای خال مزه په سپین جبین کا. خو ګوریدونکو، په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
درمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا دیو خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي، او استاذ ظفر زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
په لبنان کې د ایران په مرسته قائم ترهګر ګوند حزب الله په ګډه د دنیا کې مختلفو ملکونو کې د بدعنوانو اړې جوړې کړې دي. امریکې د مارچ په 4 تاریخ گینی کې د حزب الله د مالی معاملو چلوونکي 2 کسان نامزد کړي او په 2 بندیزونه لګولې دي. د دوی نومونه علي صاد او ابراهیم طاهر دي. د امریکې د خارجه چارو ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې 2 کسانو خلاف کار روايي به غربي افریقا کې د حزب الله نتورک دانه وانه کې، کم چې د قانون د بالا دسته د تعالی ترغ کولو د پاره په بډو رشوتونو تکیه لري. د امریکې د خزانه محکمې په دې کسانو د بندیز لګولو د اعلان کولو په موقع ویلي دي چې د لبنان دغه 2 کاروباریان د حزب الله 2 مطلبي کارويستونکي کسان دي. صاد د ګینی نه حزب الله ته د پیسو ټکولې ګلو کار کولو، او په لبنان او په ګینی کې به د حزب الله د کارندګانو په ذریعه پیسې ټکی یو زینب بل زیته رسولي. د حزب الله د یو بل نام تم رستيال قاسم تاج الدین ډیر نږدې ملګری دی. په چا چې امریکې په کال 2009 کې بندیزونه لګولې دي او خصوصي عالمی ترهګری ګرځولې دي. د امریکې د خزانه د محکمې مطابق تاج الدین حزب الله ته په لکونو ډالر رسولي دي، او خپل ورونو سره په شریکه د حزب الله د پاره خفیه کاروباري کمپنۍ چلولي. صاد د تاج الدین د ګینی د پخوانی حکومت اعلی رتبه بدونوانو خلکو سره تعلق جوړ کړی وو. ابراهیم طاهر په ګینی کې د حزب الله یو تکړه مالی مرستیال دی. د امریکای د خزانی د محکمې وینا ده چې طاهر او د هغه یو ملګری خپل کاروباري اداره کې جمع کړي ډالر کوناکری هوایی ډګر ته رسولي وو او د ګینی د کسٹم چارواکو لري رشوت ورکړې وو چې د هغه د پیسو ټکو ډک سټ کې سونه تیر کی. فساد او طاهر دواړو باندې حزب الله سره د مالی تکنیکی او نور قسم مرستو کولو په سر د دیار لزر 200 سری رشتم ترمیمی انتظامی حکم لاندې بندیزونه لګولې شوې دي. د دې بندیزونو مطلب دا دی چې د دې دواړو کسانو هغه ټول مال جیداد چې په امریکا کې دی یا د امریکایانو په ولقه کې دی سمدستي بند کړي شوی دی. دین علاوه د امریکای د خزانی په محکمه کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې د ساتلو د دفتر د اجازت نه بغیر د دې کسانو د مال جیدات په سلسله کې لیندین یا کاروبار کول منی کړی شوی دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل بیان کې دا هم ویلی دی چې د ذکر شوو دوه کسانو مالی سرګرمۍ نه یوازې د ترهګر ګوند په ناولو سرګرمو کې لازګیر نه ده، ولی کوم ځای چې قانوني مالی سرګرمۍ روانې دي الته دا کاروباري کارونه او د قانون بالادستی تالا والا کوي. امریکا به برابر هغه کسان په ډاګه کوي څوک چې د حزب الله په ناولو سرګرمو کې حزب الله سره ملګرتیا کوي.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.